د مینه پیغام.
نوی امید
زما خوږو ملګرو، موږ ستاسو لپاره د پروګرامونو یو سلسله شروع کړې ده چې نوم یې دی نوی امید.
پدې کې به تاسو زموږ د خویندو نه د امید او د تسلۍ نه ډکې خبرې اورئ.
څه شی باندې موږ به د امید او تسلۍ نه ډکې خبرې د خوځو نه اورو؟ داسې کېدای شي. څه
سلیم خان وروره، ولې تا ته ښځې سخ کاری؟ ستا څه خیال دی؟ ښځې ولې هوښیارې خبرې نشي کولی؟ څه
اوهو خورې، ته خو خفه شوې، دا خو ما تا سره ټوکې کولې. موږ ټولو ته معلومه ده چې ښځې ډېرې عقلمندې او هوښیارې. خدای پاک خوځو له هم لکه د سړو په شان حکمت او هوښیارتیا ورکړې ده.
مونږ به صرف خبرې اترې کوو او که خپل اورېدونکو ته پروګرام هم وړاندې کوو.
زما ګران اورېدونکو، راځئ چې اوس مونږ نوې امید پروګرامونو سلسله کې یو ښکلی شان پروګرام وورو.
السلام علیکم زما خوږو ملګرو، تاسو څنګه یې؟ امید لرو چې تاسو ټول به روغ جوړ یې.
نوی امید پروګرامونو سلسلې ته په خیر راغلی.
زما ملګرو، تاسو څنګه یې؟ تاسو کورنۍ څنګه دي؟
زه امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ یې.
زما خویندو، آیا تاسو یو خوشاله ژوند تیروئ؟ خدای دې نه کی که چېرې تاسو په جسمانی طور باندې معذوره وئ، نو بیا به سو؟ آیا د دې نه به ستاسو په ژوند باندې ساسر غورځېدو؟ زما خویندو، نن به موږ په دې پروګرام کې د یوې ښځې کیسه اورو چا چې د زده کړې دي چې د معذورتیا په باوجود هم هغه یو خوشحاله ژوند تیروي.
نو تاسو موږ سره اوسئ او چرته مزئ. لږ شان موسیقۍ اورېدو نه پس بیا راځو. ملیکې، ما اورېدلې دي چې یو بیماری را خوره شوې ده.
او بالکل، ستا خبره صحیح ده. د زکام او نزلې جراثیم را خواره شوې دي. هغه بله ورځ چې زما لور د اسکول نه کور ته راله، نو هغه ډېره زیاته ناجوړه وه. او چې ما هغې له لاس یوړو، نو د هغې تب هم وه او زکام یې مو. او هغې ته دا زکام د خپلې ملګرې نه لګېدلی و.
ملیکې، کله چې تبه یې، نو د دې نه موږ ته دا پته لګي چې زموږ بدن د بیمارۍ نه ښه کېږي. دا یوه ښه اشاره ده چې موږ ته دا معلومیږي چې زموږ په بدن کې څه ناڅه ناروغي شته.
او بالکل، خو کله چې زما په بچو باندې تبه راشي، نو اکثر زه ډېره زیاته یریږم چې هسې نه د هغې دا تبه ډېره زیاته شي. زه دا سوچم کوم چې هسې نه د هغې په بدن کې د اوبو کمی پیدا شي. نو په دې وجه باندې زه ډېره زیاته خفه یم او یریږم، او هر وخت د خپلو بچو په باره کې سوچ کوم.
ښا، خیر دی، ته دومره فکر منده کېږه ما. نن به موږ د فیصل ورور نه یو څو خبرې اترې اورو، د کومو په ذریعه چې موږ د هغه کسانو مرسته کولی شو د چا په بدن کې چې د تبې په وجه د اوبو کمی پیدا شوی یا نورې بیماری پیدا شوي.
نو ملګرو، تاسو دې خبرو اورېدو دپاره تیار یئ؟ نو راځئ چې د فیصل ورور نه یو څو خبرې واورو. فیصل وروره، په خیر آلی. موږ تاسو ته په خپل پروګرام کې هرکلی وایو.
زما خویندو، ستاسو ډیره ډیره مننه چې تاسو یو ځل بیا مال دلته دعوت راکو. زما ملګرو، زه چې اوس تاسو سره د صحت په باره کې خبرې اترې کوم، نو تاسو قلم او کاغذ راواخلئ. زه به تاسو ته یوه نسخه وښیم کومه چې تاسو په خپل بدن کې د اوبو د کمی ختمولو لپاره استعمالولی شئ. په ډیرو ملکونو کې د ناروغۍ یو عامه وجه د اوبو کمی دی. د اوبو کمی په هغه وخت کې راځي کله چې زموږ بدن د قبض، الټو او تبې په وجه ډېر اوبه ضایع کی، او موږ په داسې حالاتو کې زیات خوراک یا زیاتې اوبه نسکو، نو بیا د اوبو کمی پیدا کیږي. ډېر ماشومان د دې په وجه مړ کیږي چې د هغوی بدن کې د اوبو کمی وي. د میندو په تور دا ستاسو د پاره ډېر اهم دي چې تاسو ته په بدن کې د اوبو د کمی علامتونه معلوم شي. او هغه علامتونه دا دي: کمزوری او متیاز نه کول، خوب نه راتلل یا اکثر د ماشومانو جړه، خوله وچیدل، په سترګو کې اوبه وچیدل او د سترګو کې ناستل، د ماشوم د بدن سرمن بدلیدل، مثال په تور که تاسو د ماشوم سرمن په دوو ګوتو کې ونیسئ نو دا هم هغه شان ولاړه پاتې شي او واپس خپل ځای ته نه ځي. کوشش کوئ چې خپلو بچو له بیا بیا اوبه یا یخنی ورکوئ. او بله ښه خبره دا ده چې تاسو په دې دوران کې خپلو بچو له نیمکول ورکوئ، نو دا ډیره ضروری ده او دا نیمکول تاسو ته په هرې دواخانه کې میلاویدی شي. او دا نیمکول به تاسو په اوبو کې واچوئ او ماشومانانو له ورکوئ. که چېرې تاسو دا نشئ اغستی نو بیا تاسو دا طریقه استعمال کوي، په یو جگ یشیدلو اوبو کې دو چمچې چینی یا گبین واچوئ. خو یاد ساتئ چې یشیدلی اوبه به یخوئ، نو بیا به پکې تاسو دو چمچې چینی یا گبین اچوئ او نیمه چمچ پکې مالګه واچوئ او نیمه چمچ پکې دوړو سوډه واچوئ. که چېرې تاسو سره سوډه نه وي نو بیا پکې نیمه چمچ مالګه نورم واچوئ. ماشوم له دې د ورکولو نه مخکې اول تاسو دا وسکئ او دا خبره یقیني کوي چې مالګه خو پکې ډیره نه ده. د قبض یا حیزي مونږ اکثر په کور کې په اسانۍ سره علاج کولی شو، خو کله چې قبض یا حیزا د وړو ماشومانو زیاته شي نو دا ډیره خطرناک هم کیدی شي. خو زما ملګرو، په ډیرو ملکونو کې د اوبو د کمی په وجه ماشومان مري. د دې د لاسه په هر کال کې په لکونو ماشومان مړه کیږي. که ستاسو د ماشوم طبیعت زیات خراب شي یا پکې خطرناک علامتونه را څرګند شي، نظر تر زره یې نږدې هسپتال ته بوزئ. بعضې خطرناک علامتونه دا دي: ماشوم اوبه یا د مور پۍ نشي څکلی یا ډیر لږ څکي، ناروغي نوره هم زیاتیږي، تبۍ زیاتیږي. نو په داسې حالاتو کې تاسو هسپتال ته بوزئ. دا ډیره ضروری ده چې د قبض په دوران کې ماشوم له مسلسل خوراک ورکړی شي. که چېرې ستاسو ماشوم ښه خوراک کوي، اوبه څکي، نو بیا دا قبض دومره خطرناک نشي کېدی. نو زما خویندو، که چېرې تاسو ماشوم له خپل پۍ ورکوئ یا هغوی بوتل څکي، نو د قبض په دوران کې هم ورته دا جاری ساتئ. قبض اکثر د جراثیمو په وجه راځي او دا په کور کې نورو کسانو ته هم خورېږي. نور کسان د ناجوړتیا نه بچ کولو دپاره تاسو هر وخت خپل لاسونه وینځئ. کله چې تاسو ځان پاک ساتئ نو دې سره به دا ناروغي نورو کسانو ته نه خورېږي. او بله دا چې کله ستاسو ماشوم ناجوړه وي نو په دې دوران کې هغوی سره د نور کلنه زیاته مینه کوئ. کیدای شي چې هغوی په دې نه پوهیږي چې هغوی ته څه مسئله ده او ستاسو د توجه ورته ډیر ضرورت دی. نو زما خوږو مینهوالو، ما تاسو ته د صحت په باره کې دا یو څو خبرې وکړې او زما دا یقین دی چې دا به ستاسو ډیرې خوښي شوي. خو په آخر کې مې دا خبره یاد ساتئ چې خپلو ماشومانو ته حفاظتي ټکي خامخا لګوئ. دې سره ستاسو ماشومان د ډیرو بیمارونو بچ کېدی شي.
زما ملګرو، زه ستاسو ته هغه طریقه یو ځل بیا ښیم، کومه طریقه چې تاسو د فیصل رو نه واورېده. تاسو یو جګ اوبو یشوئ او هغه یخې کوئ، بیا پکې دوه چمچې چینی واچوئ او نیمه چمچ مالګه، او بیا خپلو بچو له ورکوئ. او که د وړو سوډه وي نو هغه هم پکې یو دو چونډۍ واچوئ.
هو ما، ته داسې څوک پیژنې چې په جسماني طور باندې معذوره وي؟
او بالکل، زه داسې ډېر کسان پیژنم. زما یوه ډېره ښه ملګرې ده، خو هغه کڼه ده. هغې ته اکثر د کوڼوالي په وجه ډېرې مسلې راپېښېږي او د کوڼوالي د لاسه د هغې په ژوند ډېره سر غورځېدلی دی.
هو ما، کله چې په جسماني طور باندې څوک معذوروي نو واقعي چې دا د هغې په ژوند او رویه باندې ډېر زیات اثر غورځوي. زما ملګرو، آیا تاسو هم په جسماني طور باندې معذورتیا لرئ او دې ستاسو په ژوند اثر کړی دی؟ نن به مونږه د یو ملګري کیسه اورو چې هغې څنګه دا زده کړل چې د خپو د معذورتیا په باوجود هغه بیا هم یو خوشحاله ژوند تېروي.
زما ملګرو، نن په ډېرو ملکونو کې کله چې یو کس په جسمانی طور معذوروي نو بیا غسر په جون کې دمر مکینی او خاص تور باندې ک چرېغه خزی دا خبره خو بیا یقیني ده چې دا غیبه واده نکېږي نه به ورته چرته نوکری ملاویږي او ان تر دې چې د دې قابله بمنی چې سکول ته لاړ شي.
دا افسوس خبره ده. ما ډیر خلک داسې لیدلی دي چې کله هغه یو کس ته وګوري چې مازوری یا پسترګړونی یا چاړاوي نو بیا هغه خلک دا سوچ کوي چې دی به په ذهني تورم خني، دومره هوښیار بنی، دومره عقل او پویه بم نه لري، او بله دا چې داسې خلکو ته بیا سپک کتلی شي
او داسې خلکو له بیا مقابله کول وي، صرف جسمانی معذورۍ سره نه بلکې د هغه شرم مقابله کول وي کم چې د معاشرې د طرف نه دی ته ملاویږي. زه به تا استاد خپلې ملګري یو رښتینی کیسه وکم. دا هغې نوم ماریا دی او موږ یو بل د ډېرو کلونو داسې پیژندل. هغه ډېره ښکلې ځوانه جینۍ وه. د هغې د سر ویښته ډېر ښکلي وو، شنې سترګې وې او هر وخت پرې خاندل، او کله به چې زه هغې سره وم نو زه به ډېره خوشحاله وم. ماریا واقعي چې ډېره ښکلې جینۍ وه، خو افسوس چې په خپو باندې معذوره وه. هغه به په سیکل کې ګرځوله او خپلو لاسونو سره به هغې دا سیکل چلولو، نو دې کتو سره به مې زړه ډېر زیات خفه کېدو.
واقعي چې ماریا په داسې حالاتو کې راګیره وه چې وتل ترې ناممکنه وو.
خو ملیکې، کله چې هغه ماشومه وه نو په لاره کې به ناسته وه او نورو ماشومانو ته به کتل چې لوبې به کولې. ما ته یاد دي چې یو ځل هغه ما سره اسکول ته لاړه، نو ماشومانو ورپورې خندا کوله او ورپورې ټوکې کولې. کله چې هغه ځوانه شوه او د هغې ملګرو د واده په باره کې خبرې شروع کړې، نو هغې ته معلومه وه چې د هغې دپاره خدا بالکل ناممکنه ده. او بله دا چې د هغې مورم کونډه وه، پیسې هم ورسره دمره نه وې د غریبۍ ژوند د تېرولو، نه ورته چرته کار ملاوېدو. ماریا د مایوسۍ او د خفګان په دیوالونو کې راګیره وه. هغې داسې هیڅ هم نشو کولی چې خپل جسمانی حالات یې پرې بدل کړی وې. اکثر به د هغې روح د خفګان، یری او د بغاوت په جال کې راګیر شوی و. د هغې راتلونکی وخت نا امیده او ناکامه ښکارېدو.
خو زما ملګرو، خدای دې نه کړي که چېرې تاسو د ماریې په ځای وئ نو تاسو به بیا څه محسوسول؟ دا زموږ دپاره ډېره زیاته ګرانه ده چې موږ خپل ځان د هغې په شان محسوس کړو. ولې داسې نه ده څه؟ تر څو چې موږ په داسې حالاتو کې نه یو نو دا ویل ډېر ګران دي. ما ته پته ده چې هغه څه محسوسوي، او دا هم رښتیا دي چې معذوره خلک په کومو دیوالونو کې راګیري نو هغه ډېر لوړ وي، ځکه چې معذورتیا یو داسې سیز دی چې زموږ د اختیار نه بهر دی. دا یو داسې مسله ده چې حالی ممکن نه دی. اکثر د دې نه د خلاصون دپاره موږ سم نشو کولی. نو لږ سوچ وکئ چې ماریا به څه کوي. زما ملګرو، هغه بازار ته نشي تللی چې د ځان دپاره تیارې خپې واخلي، او نه هغه واپس هغه وخت ته تللی شي په کومه ورځ چې هغه پیدا شوه او معذوره وه، که هغې سره ډېرې زیاتې پیسې هم وي. خو بیا هم هغه یو نوی زړه نشي اغوستی چې له دې زخمونو او داغونو نه پاک وي، او د هغې په زړه دا داغونه د هغه خبرو په وجه جوړ شوي دي کومې چې هغې په ماشوم والي کې اورېدلې وي، د هغه نفرت په وجه کم چې ته خلکو کولو، د هغه جسمانی درد په وجه کم چې هغې د اپریشن نه پس محسوسولو. خو بیا هم هیڅ فایده ونه شوه.
زما ملګرو، موږ اکثر یو ځای کینو او تر ګینټو ګینټو پورې خبرې اترې کوو. هغه ما ته د خپل زړه ټولې خبرې وکړي او ما ته ووایي چې د هغې په زړه کې څه دي. زه همیشه محسوسوم چې زه ډېره خوش نصیب یم چې د هغې ملګری یم او هغې له حوصله ورکولی شم. زما ملګرو، ماریا په یو مسیحي کورنۍ کې پیدا شوه او لویه شوه. ماریا خدای پاک پیژندلو. هغې په خپل ژوند کې دا زده کړي وو چې خدای پاک ښه دی، هغه مالک دی، هغه انصاف کوونکی او ادباری دی. هغې ته معلومه وه چې تکلیفونه د ګناه نتیجه ده. کله نه چې ګناه دې دنیا ته راغلې ده نو تکلیفونه هم ورسره راغلي دي. یو ورځ چې کله هغه ځوانه وه، هغې عیسی علیه السلام ته خواست وکړو چې د هغې زړه ته راشي او د هغې ټول ژوند ته راشي او هغه دیوالونه لرې کړي. کمو چې هغه بدو خیالونو او احساساتو سره راګیر کړی دا او د دې پځې داغي په جون کې سلامتی او مینا راولي.
زما ملګرو ماریه په لا پاک باندې او داغه په نه ختمیدونکو مینا باندې یقین ساتلو. راځي چې په کلام مقدس کې د یشیا د سپاری یو کم 55 باب 15 او 14 آیات ته لاړ شو او وګورو چې په دې کې څه لیکلي دي. آیا یو مور د پیوسکون کې ماشوم هیرولې شي؟ کې دې شي چې هغه هیر کی، خو الله پاک وای ګورا ما ته د خپل لاسونو په تلی باندې جوړ کړي، ستا دیوالونه هر وخت زما په وړاندې دي. نو ملګرو ماری په خپل جون کې سوکړل،
هغې دا فیصله وکړه چې هغه ټول خلک معاف کړي چا چې ورپورې خنداګانې کولې. هغې دا فیصله وکړه چې د خپل جسمانی، ذهنی، جذباتي، سماجی، روحانی او د پیسو ضرورتونو د پاره به په الله پاک یقین ساتي. په هغه الله پاک څوک چې ماری سره مینه کوي، څوک چې قلم هغه نه هیروي چا چې هغه د خپلو لاسونو په تلی باندې جوړه کړې ده، څوک چې د هغې ټول دیوالونه ویني کم چې د هغې نه چار چاپېره دي، دا هم هغه الله پاک دی. څوک چې هغې له د ژوند د سفر د پاره طاقت ورکوي او د هغې زړه د خوشحالۍ نه ډکوي.
زما ملګرو په دې کیسه کې یو خاص حقیقت دا دی چې ماری دا زده کړل چې څنګه به خوشحاله ژوند تیروي. هغې دا مې زده کړل چې خپل حالات قبول کړي، د غصې او نفرت په ځای هغې د خوشحالۍ او د خندا فیصله وکړه، د تریخوالي په ځای هغه یو ښه ښځه جوړه شوه، د مایوسۍ په ځای باندې هغې د خدای پاک سهاره واغسته او د حالاتو مقابلې وکړه چې یو عام ژوند تیر کړي. نو دې ښې رویې سره ماری د خپل ژوند نه د ګناه ډکه رویه لرې کا، ځکه چې هغې ته معلومه وه چې ګناه مونږ د الله پاک نه جدا کوي. ګناه رو خلکو دس خفه کوي او مونږ هم خفه کوي.
نو خدای پاک د ماری د پاره سوکړل، آیا خدای پاک د هغې تکلیف لرې کو؟ نه، تر اوسه پورې هغه په هغه سیکل کې ګرځي. خو زما ملګرو تاسو ته پته چې څو شول؟ یو څو کاله مخکې الله پاک ماری لا یو ښه ایماندار خاون ورکو. ماته د هغې د واده ورځ اوس هم یاد ده. هغه د واده په جوړه کې ډېره ښایسته ښکارېده او ډېره خوشحاله وه. د هغې خاوند هم هغې سره مینه کوي او د هغې خیال ساتي او د کور زیات کارونه ماریا په خپله کوي. هغه اخلی پخلی کوي، جامې سری کوي، هغه تقریبا هغه ټول کارونه کوي کم چې زه او تاسو کوو. د هغې د خوشحالو پوره کولو دپاره الله پاک هغې له یو نه بلکې جوړه زامن ورکړل او دا د هغې دپاره یو لویه خوشحالي ده.
زما رونو او خویندو، د ماریې دا کیسه موږ ته دا ښودنه کوي چې موږ د الله پاک مرضی قبوله کړو، د هغه په مینه یقین وکړو، په خپلو حالاتو باندې نظر ونه ساتو، بلکې د الله پاک په قوت او طاقت باندې نظر وساتو. د هغې دا کیسه موږ ته ښودنه کوي که چېرې زمونه چاپیره ډېر لوړ لوړ دیوالونه هم وي، خو بیا به موږ یو خوشحاله ژوند تیرو. ماری هغه شان وکړل څه چې په 13 زبور شریف کې یو کم 10 یاد کې ویلې شوي دي، د خدای پاک په مدد سره د دیوال نه بل خوا ټوپ وهلی شم. ماریا د دې خبرې یو ژوندې ثبوت دی چې کلام مقدس کلم دروغ نه وایي. که چېرې زموږ یقین په مالی خدای پاک وي او خپل ژوند غله ورکو چې ایمان او جذبه واقعي زموږ ژوند بدلی،
خدای پاک دې زموږ مدد وکړي چې هم داسې رویه او ایمان ولرو. کلم چې زه د ماری په باره کې سوچ کوم نو دې سره زه ډېره متاثره کیږم او زما په ژوند باندې د دې نه ډېر اثر غورځېږي. زما یقین دی چې د ماری د دې کیسې نه به تاسو ته مدد ملو شوی چې تاسو به کلم یو معذوره کستا په خراب نظر سره نه ګورئ او نه به ورته سپک ګورئ.
نو ملګرو راځئ چې ټول په شریکه باندې دعا وکړو. تاسو موږ سره په دې دعا کې شاملې دی شئ. خوږ خدایا، زه نن د خپلو اورېدونکو دپاره دعا کوم، څوکم چې لکه د ماریې په شان دي، د درد او غمونو په لوړو دیوالونو کې راګیر دي، خدای پاکا ته موسا غویله شفا ورکا، ته د هغوی جون تراشه او د هغوی مرسته او مدد وکا، او د هغوی د سترګو ټولې اوښکې وچیکا. دا ټوله دعا غواړم ستا په پاک او جلالي نوم کې. آمین
آمین. زما یقین دی چې د ماریا دا کیسه ډیره اثرناکه ده. دې سره ماته ډیره تسلی ملو شوه چې په الله پاک باندې زما یقین نورم زیات شي. الله پاک په خپلو خبرو کې وفادار دی. هغه موږ له صرف ښه او کاملې تحفې راکوي. په هغه وخت کې هم کله چې موږ د خپلو حالاتو په وجه مایوسه شو، یاد ساتئ خدای پاک په داسې وخت کې هم موجود وي. زه دې دپاره ډیره زیاته خوشحاله یم او د الله پاک شکر گزارم.
زما خویندو، آیا تاسو د جون نه ستړي شوي یئ؟ تاسو دا محسوسوئ چې ستاسو په جون کې هیڅ مقصد نشته دی؟ او تاسو حوصله بایللې ده؟ کیدای شي چې تاسو دا سوچ کوئ چې ستاسو مسلې ستاسو دپاره ډیرې زیاتې دي، او تاسو غواړئ چې د دې جون نه تاسو دپاره مرګ ښه دی. نو زما ملګرو، حوصله مه بیلئ، په الله پاک باندې یقین ساتئ، هغه به ستاسو مرسته او مدد کوي.
زما ملګرو، کیدای شي چې تاسو په داسې حالاتو کې یئ چرته چې تاسو ادریدل یا چپ کېدل غواړئ، کیدای شي تاسو مایوسه شوي یئ، تاسو ته داسې ښکاري چې تاسو خپله نوکری او خپل کارونه ښه طریقې سره نشئ کولی، کیدای شي تاسو د خپل راتلونکي وخت په باره کې سوچ کوئ او حالات درته داسې ښکاري چې مسلې به ټولې ستاسو خواته راشي او تاسو ته به نه معلومه چې څوکئ، او په داسې وخت کې تاسو حوصله بیلئ.
زما ملګرو، زه تاسو ته وایم چې عیسا مسیح ستاسو د ژوند مالک دی. کله چې تاسو خپل ځان ستړی محسوسوئ او تاسو حوصله بیلئ، نو عیسا علیه السلام ستاسو خوا ته راځي او تاسو له حوصله درکوي او تاسو ته وایي ودرېږئ، ما مخ په وړاندې ځئ، په دې مه خفه کیږئ چې خلک څه وایي، زه تا سره یم. ته چې کوشش کې نو په دې کې زه تا سره یم، حوصله مه بیله.
نو زما ملګرو، موږ غواړو چې تاسو له حوصله درکو او دا درته معلومه شي چې عیسا علیه السلام تاسو سره دی او په ګرانو حالاتو او مسلو کې ستاسو مدد کوي. کله چې تاسو مایوسه یئ، نو خپل ځان عیسا مسیح ته حواله کوئ، په هغه یقین کوئ، هغه تاسو سره مینه کوي، هغه غواړي چې تاسو ودا او ترقی وکړئ.
زما ملګرو، یاد ساتئ، الله پاک تاسو کلم یوازې نه پرېږدي، هغه همیشه تاسو سره ای. الله پاک ته زموږ د ټولو حالاتو پته ده، نو تاسو د مدد او مرستې دپاره صرف او صرف په الله پاک باندې یقین او بروسه ساتئ.
نو ملګرو، زموږ د پروګرام وخت تر سره شو، اوس موږ تاسو نه اجازت غواړو. د الله پامان.
د الله پامان.
زما ملګرو، زما یقین دی چې ستاسو به دا پروګرام ډیر زیات خوښ شوی، او موږ دا خواهش لرو چې تاسو موږ سره رابطه وکړئ. ستاسو په زړونو کې څه هم سوال وي، تاسو موږ ته ووایئ، موږ به تاسو له داغې جواب درکو، ځکه چې سوال جواب سره به خبرې اترې نورې مخکې شي او زموږ ملګرتیا به نوره مضبوطه شي. نو زموږ د ټیلیفون نمبر ولیکئ:
00145025 00145 یعنی 00145025 41 05.
او دین علاوه، کچری تاسو سره د انټرنیټ سہولت وی نو دا ډیره خبره ده، او که سہولت نوی نو زب تاسو ته ویم چې تاسو چرته نت کیفیت ته لاړ شئ او خامخا زموږ دا ویب سایټ وګورئ، او موږ ته ایمیل هم راولېږئ. دې سره زموږ ډیره حوصله افزای کیږي. او دا یاد ساتئ، تاسو خپل روحاني ودې لپاره موږ نه هر قسمه تپوس کولی شئ. دا به زموږ لپاره د خوشحالۍ خبرې چې موږ تاسو له جواب درکو. نو اوس زموږ د ویب سایټ پتا ځان سره ولیکئ. زه برور دا ویم: www.pashtoradio.org. او هم دغه شان زموږ د ایمیل پته ځان سره ولیکئ: پکه چې تاسو موږ ته خط را لېږلې شئ یا سوال کولې شئ info@pashtoradio.org.
زما ملګرو یاد ساتئ، الله پاک تاسو کلم یوازې نه پرېږدي، هغه همیشه تاسو سره وي. الله پاک ته زموږ د ټولو حالاتو پته ده، نو تاسو د مدد او مرستې دپاره صرف او صرف په الله پاک باندې یقین او بروسه ساتئ.
نو ملګرو، زموږ د پروګرام وخت تر سره شو، اوس موږ تاسو نه اجازه غواړو. د الله پامان.
د الله پامان.